द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे ټنوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شورو ورځ د 2018 سم کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې خبري خبرونه قربانی وګمه جالوان
او زه بختور شه
اول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د هند تنظیم لاندې کشمیر کې د ورستی ترهګر برید ورستو هند په پاکستان کې د سارک راتلونکو غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړي رپورټونه وایي د سارک ځنې نور غړي هوادونه هم د غونډه کې د ګډون نه کولو پلان لري د پاکستان یو سفارتکار جانګیر اشرف قاضي وایي
خو پاکستان د پاره سیټ بیک خوستا دا لیکن دا افسوس ډیولپمنت مطلب واقعا هم دا
د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننی بحث کې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې نیوکه کړي
کم منګروستو پاتیو کم زمنګ در بدر شو کم زمنګ د نقصانات راورسېدل د دې الله تعالی ذمہوارم دغه سیاسي خلک د چاچر 73 این جوړ کړي دي
امریکایي چارواکي وایي د ترګرۍ په ضد د ډرون یوه حمله کې د پاکستان پولي تصویرمه د افغانستان اچین ولسوالۍ کې د داعش نږدې 13 کسان وژل شوي د سیمې یو افغان چارواکي وایي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
هندوستان او بنگلاديش په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې کېدونکې د سویلي اشیایي هیوادونو د همکارۍ تنظیم سارک کې د ګډون نه انکار کړی رپورټونه وایي افغانستان او بوتان هم په دغه غونډه کې د برخه نه اخیستو په اړه غور کوي د هند بلقیلان د کشمیر کې د هند په یو پوځي کیمپ ته وسلوالو د حمله وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي د هندوستان په پوځي کیمپ تر سره شوی دغه حمله کې 13 هندي عسكر وژل شوی او هندوستاني تور په پاکستان لګولې د سارک په غونډه کې د برخه نه اخیستو په فیصله سفارتي سیړونکو وایي دا د پاکستان د پاره سفارتي ناکامي ښکاره کوي ولې د دې ګام نه به هندوستان ته هم څه ګټې په لاس ورنشي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر رپورت بحث شروع شوی دی او د سرحداتو او ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دی که سیاسي ډلې پارلمان او قبایلي ولس موافقه وکړي نو حکومت فاټا ته د بلې صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي د پاکستان د سرحداتو او ریاستونو وفاقي وزیر په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتو په حق لا خبرو کې زیاته کړه چې نږدې 80% کډوال چې د قبایلي سیمو سره تعلق لري بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي بیا د دغې اصلاحاتو لپاره نننۍ بحث کې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې نیوکې هم کړي دي او اخوا د افغانستان په ختیځ برخې کې د امریکای لخوا یو ډرون بریټ کې چارواکو تر مخه 13 شکمن داعش وسلوال وژل شوی دي چې مقامات زیاتوي ملکی کسان هم پکې شامل دي ځای پولیس تر مخه د پاکستان پولیس ته سیرمه په چین ولسوالۍ کې د سحر مالی ډرون بریټ کې یو شمیر دښمن جنگیالي وژل شوی دي د پولیسو مشر محمد علي وایس اف امریکا سره خبرو کې زیاته کړه چې په حمله کې د داعش دوه مهم مشران هم وژل شوی دي نور تفصیل لري د وایس اف امریکا
او دغه رپورت ته راځو وګ مجالوان خو د اسرائیل په خوانی صدر او وزیر اعظم شیمن پریز د درې نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی ښاغلی پریز باندې دوه هفتې وړاندې د زړه دوره راغلې وه چې له کبله یې نن نوموړی په تل هاشمور په هسپتال کې سا ورکړې ده نوموړی دوه وارې د اسرائیل وزیر اعظم یو وار د اسرائیل صدر یو وار د اسرائیل د دفاع وزیر او خارجه وزیر پاتې شوی دی نوموړی د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو زیاتې 78 کاله وخت پورې پارلماني غړی پاتې شوی نوموړی کال 1903 کې په موجوده بلاروس کې زیږیدلی و نوموړي ته کال 1994 کې د فلسطین سره د اوسلو لوزنامې په سر د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوې وه دغه جایزه د شمن پیریس سره سره د فلسطین مشر یاسر عرفات له هم ورکړل شوی و. د امریکای صدر براک اوباما نوموړی پیریس ته د عقیدت د پیرزوون وړاندې کولو په وخت ویلي هغه د امریکای او اسرائیل تعلقات ډیر مخکې بوتلی وو.
د امریکای په صدارتي انتخابونو کې شپږ هفتې پاتې دي، خو د صدارتي انتخاباتو دوه حتمي امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نهې د ورځ خپل انتخابي مهم یا کمپینونه هغه وخت بیا شروع کړل چې دوی د ګل پر ورځ یو بل ته مخامخ شول او په یو بل یې سخت ټکونه وکړل. د ډیرو آزادو تجزیه نګارانو په خیال د ګل دروازه انتخابي مباحثه میرمن هیلری کلینټن ګټلې او په دې دا اوس په ملکی سطح د ډونالډ ټرمپ نه څو درجې وړاندې ښکاره کیږي چې روانه ده، خو ډونالډ ټرمپ وایي چې دغه مباحثه هغه ګټلې ده.
د شام په حلب ښار کې دوه لوی هسپتالونه د هوایي بمبارۍ ښکار شوي دي چې ورسره دواړه هسپتالونه په معمولي ډول زیانمن شوي، ولې په عارضي ډول یې کار هم بند کړی دی. ایم ټو او ایم ټن د شام د حلب ښار په هغه سیمو کې جوړ هسپتالونه دي چېرته چې د صدر بشار الاسد د مخالفو یاغیانو واکمني ده. په شام کې د امریکې او شام غړی میډیکل سوسایټي غړی احمد سهلول وای دغه هوایی بمبار قصدن شوی دی او په دغه هسپتالونو کې د 3.5 لک خلکو د علاج لپاره یوازې یو کم 1.5 ډاکټران پاتې شوی دي. په شام کې حکومتي عسکر روس او امریکا د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوختره، ولې دا معلومه نه ده چې په دغه هسپتالونو د تازه بمباری د چا لخوا شوی ده.
او په چین کې د کویلې په درنګو کې 14 له کابل اتلس کسان وژل شوي دي او دوه نور بې درکه دي چې چارواکي وایي د درنګو غیر قانوني عملیات دغلته روانو. د نهې پر ورځ د چین شمال غربي شیزویشان ښار کې دغه 14 شوي ده چې نږدې 40 درنګیانو دغلته کار کوو. د چین رسمي مطبوعاتو تر مخه په لومړي پلټنو کې د 14 علت غیر قانوني توګه د درنګو کار ښودل شوی دی او هغه کس چې مالکو هغه د پولیسو په ولکه کې دی.
نړیوال سارن والان به نن د کال 2014 کې د ملایشیا د غورځېدلي جهاز په اړه خپل معلوماتي رپورټ خوروي. د دې نه وړاندې د ډچ سیفټي بورډ په خپلو تحقیقاتو په دې نتیجه رسېدلی وو چې دغه جهاز د روس جوړ بک میزایل باندې د ویشتلو وروستو راغورځېدلی وو، ولې روس دغه دعوې نه مني. دغې نوې تحقیقاتو ته غبرګون په ترس کې روس ویلي د ریډار نه اخیستل شوي ډاټا یا معلومات ښکاره کوي چې د روس پلوه یاغیانو د ولقې نه په دغه جهاز راکټي حمله نه ده شوې. د روس صدارتي ترجمان دیمیتری پیسکوف د کانفرنس کال د لارې خبریالانو ته دغه تبصره کړې ده. دغه بدقسمت جهاز د امستردام نه کوالالمپور ته روان و چې پکې 2 کم 300 سورلۍ ناستې وې. د غورځېدو وروسته په دغه جهاز کې ناست ټول مسافر وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبريږي. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل، هندستان او بنگلاديش په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې دونکو د سویلي اشیایي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یا سارک پاغه کې د ګډون کولو نه انکار کړو. دا رپورټونه هم را روان دي چې افغانستان او بوتان هم په دغه غونډه کې د برخه نه اخیستو په اړه باندې غور کوي، خو وروستي میډیایي رپورټونه داسې هم را روان دي چې پاکستان په د نومبر په میاشت کې دغه د سارک غونډه دغه زنډولې ده او دغه لپاره به بیا بل کم تاریخ مقرریږي. خو موږ تاسو ته د دغه هندوستان او د بنگلاديش لخوا چې دغه غونډه کې د ګډون انکار شوی په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه تفصیلي رپورټ وړاندې کوو.
د هند خارجه وزارت ویان د ټویټر په ذریعه خپل یو بیان کې ویلي چې ترهګری او د علاقائی تعاون معاملات په یو ځای او یو وخت نشي چلیدلې، ځکه هند په پاکستان کې کیدونکې د سیمهییز همکارۍ لپاره د سویلي ایشیایي هیوادونو تنظیم سرک سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله کړې ده. بهر ملکي خبري ایجنسی AFP د بنګلادیش د مرستیال خارجه وزیر د خولې وایي چې بنګلادیش به هم په دغه کانفرنس کې ګډون نه کوي. هندي مطبوعاتو تر مخه بنګلادیش په جنګي جرایمو کې ککړ د جماعت اسلامی لیډرانو ته ورکړل شوی سزاګانو په سر د پاکستان احتجاج په خپل کورني معاملاتو کې مداخلت ګڼي. رپورټونه زیاتوي چې د تنظیم دوه نور غړي هیوادونه بوټان او افغانستان هم د سرک سربراهي غونډه کې شرکت نه کولو باندې غور کوي. د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د هند دغه فیصله غیر متوقع او افسوسناکه بللې ده او د په هند باندې پاکستان کې د مداخلت او وړي غړي خورولو تورونه تکرار کړي دي. د هند فیصله ته خپل عکس العمل کې د خارجه وزارت سکتر اعزاز چودھری ویلي چې هند پاکستان په سفارتي محاذ باندې یوازې کولو هڅه کوي. خو د اعزاز چودھری په خبره هند ته به په دې کې کامیابی نه ملاویږي.
اب هندوستان نه صرف یہ کہ خود اس قسم کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، بلکہ وہ اپنی وہی جو غلبہ پورے علاقے میں چاہتا ہے اس کے تحت باقی بھی ملکوں کو بھی وہ اس پہ بھی
دې دعوه کوي چې نړۍ او منطقه کې د هند لخوا پاکستان خلاف بی بنیاده پروپاګاندا روانه ده، خو یو ملک هم د هند په دغه پروپاګاندا باور نه کوي. اعزاز چودھری زیاتوي چې هند د سیمې نور هیوادونو باندې پاکستان کې کیدونکې سرک سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه کولو لپاره فشار اچوي. سرګند دی وی چې د جنوبي ایشیا اته هیوادونو باندې ګډ د سرک تنظیم قیام په کال 1950 کې په عمل کې راغلی او پاکستان، هند، سریلنکا، مالدیب، بوټان، بنگلادیش، نیپال او افغانستان د دې تنظیم غړي ملکونه دي. سفارتي چارو ماهرین د هند او بنگلادیش لخوا سار کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله د پاکستان لپاره په سفارتي محاذ یو لوی زیان بلی. هند کې د پاکستان په خوانی سفیر اشرف جانگیر قاضی ډیو ریډیو ته وایي چې دا د پاکستان لپاره په سفارتي میدان کې یو ناکامي ده. خو دې زیاتوي چې په داسې کولو به هند ته هم څه ګټې په لاس نه ورځي.
د هندوستان ګټه نسته، پاکستان لپاره خو یو دچکا خو دی، لیکن داسې سطحي لیول باندې دی. او انډیا خو ډېر لوی ملک دی، پکارو چې هغه دارنګه قدم اخیستل نو پکار.
هند په وروستو کې د خپل واک لاندې کشمیر کې په یو فوزي مرکز شوې دهشتګرد حملې ذمهوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي تندرا وډله جیش محمد بلی. او د دغې حملې وروستو یو خوا د پاکستان او هندستان طاقتور حلقې د یو بل خلاف د جنگ شروع کولو نارې اوچتوي، نو بل خوا هند دا دړکه هم ورکوي چې پاکستان به په نړۍ کې په سفارتي کچ د تنهایۍ ښکار کوي. او هند پاکستان ته په تجارتي میدان کې د خوښې ملک درجه واپس اغیستلو او هند نه پاکستان ته راتلونکي دریو لویو سیندونو د اوبو تقسیم په اړه شوې لوزنامه منسوخ کولو باندې هم غور کوي. د هند دغه فیصلو نه پیدا شوې صورتحال باندې د غور لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای حکومتي چارواکو غونډه شوې ده. رپورټونه تر مخه غونډه کې د هند لخوا پاکستان خلاف په سفارتي او دفاعي کچ روان مهم ته د پاکستان په جوابي فیصلو باندې غور کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د وریدو د قدر منابریدون کو د واشنگتن ډي سي استوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګي مسامل ګریو سي او څنګه چروان دي. تاسو په خبرونو کې واوریدل د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د ورستۍ چې کوم تراګر بریډ په تناظر کې هند په پاکستان کې د سارک راتلونکي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړي. د دغه تر څنګ پاکستانی مطبوعاتو کې ورستۍ چې کوم رپورټونه را روان دي د سارک غونډه چې په اسلام آباد کې په نومبر کې کیدونکې وه هغه هم ملتوي کړې ده. دغه ټول پرمختګ اوس روان دی. په دې حق له تاسو خبرو خو پیر زبیر شاه صاحب د ډیو ریډیو څېړنکار موږ سره د ټلیفون په لاین باندې ملګری دی او هغوی نه به د دغې فیصلې د اهمیت په حق له خبرې کوو. ستړي مشئ.
په خیر.
پیر صاحب په خیر راغلی. خبرونه روانه ده او زموږ اوریدونکو به غواړي چې د سارک غونډه چې نومبر کې دغه کانفرنس کېدونکي او د دغه ملتوي کېدل دا یو څه چیلنج جوړولی شي پاکستان ته، او بیا پاکستان او هند کې بیا زیاتره خلک چې دي دا د پاکستان یو ډیپلوماټیکی ناکامي هم بلی، نو څه چیلنج جوړې دی شي پاکستان لپاره؟
جی، پاکستان پر خو چیلنج په دې سنس کې دی جوړو چې پاکستان باندې چوکې دباو سفارتي څنګه تاسو ویل کوششونه شروع دي هند او د افغانستان لپاره چې پاکستان یوازې کې، نو د سارک چې کوم دلته د نومبر کې د اجلاس را روانو دا په دې لحاظ مهم و چې پاکستان دنیا ته وښایي چې دی یوازې نه دی، د اوس هم یو کردار لري او کوشش وکړي او مخلص دی په یو کردار کې چې په دې علاقې کې خپل کردار ادا کړي. نو هغه پاکستان پر یو ډېره ښه موقع وه، خو څنګه موږ ولیدل چې اول هند اعلان وکړي بایکاټ، او بیا ورپسې بنگلادیش شو او افغانستان شو او بوتان شو، نو بس بیا چې کوم دوی دا ملکونه ورنوتل نو هغه اجلاس اوس پورې پاکستان ویل چې مونږ بیا هم کوو، خو اوس اندازه دا ده چې دوی اعلان کړی دی چې بس هغه کینسل شو. نو دا خامخا یو ناکامي ښکاري، او دې نه دا ښکاري چې پاکستان واقعي یو قسم په علاقې کې یوازې شوی دی، ولې چې کوم علاقې او دا چې دی سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن دا علاقائی تعاون یو کوم ایسوسیشن دی، نو چې هغه علاقې کې ملکونه را نشي نو هغه اجلاس په څه فائده وي؟ نو دا یو قسم ښایي چې پاکستان باندې چې کوم سفارتي فشار دی هغه زیاتېږي لګیا دی، او پاکستان ته دا ګوري چې پاکستان دې ته جواب څنګه ورکوي.
د گاونډي هیوادونه او بیا د سارک چې کوم علاقائی تعاون اسوسییشن دی د دې غړي هیوادونو لخوا په دغه غونډه کې برخه نه غسل، آیا دا به د دې باعث خونه شي چې پاکستان چین ته نور هم ورنږدې شي؟
نو خامخا اصل کې موږ دا ګورو چې دغه د اول نه چې کله دا اسوسییشن جوړ شوی دی د کې چې کومه مسله ده، دا اسوسییشن په دې دومره کامیاب نه دی چې د پاکستان او د هند چې کوم اړیکې دي کومه مسله دي په اړه کې دا شوی دی، ولې چې دا د هوا د غټ ممکن دي نور چې کوم هغه دي هغه دومره واړه دي او دومره قوي او مضبوط نه دي لکه څومره پاکستان او هند دي. نو ما څنګه اول لوې چې اوس موږ ګورو چې پاکستان څنګه د دې جواب ورکوي، نو یو جواب دا دی چې کوم پاکستان چین سره خپل تعلقات دي هغه طرف ته زور ورکي او هند په خلاف، او د نه علاوه چې کوم نور ملکونه دي اسپیشلی بنگلاديش او افغانستان شو، نو کوشش وکړي چې هغه خلاف د سفارتي او سیاسي او محاس کولاو کې چې هغه ته د سارک کې راتلم باندې یو قسم خپل غوسه او خپل ناراضگی اظهار وکړي په خپل طریقې سره. نو یو تاسو خبره چې د موست پرابلی چې سم زیاده چانس دی هغه خپل چین طرف ته وزي، ولې چې چین د سفارتي چې په علاقې کې هغه هند ته ودرې دي شي او درېګم لګیا دی، نو پاکستان و یو قدرتي لاربم دا وختروي چې چین ته نور ورنږدې شي.
په خپل د ساګ د غونډې اهمیت کو تاسو زموږ اوریدونکو ته ور باندې کې چې څومره مهمه غونډه د چوس ملتوي شوی هم ده؟
نو سارکو لکه هر علاقې کې مونږ دل چې نور علاقو کې مستا مونږ یورپین یونین مثال واخلو، مونږ آسیان والا واخلو، او بیا سارک دی دا د علاقائی چې کوم داس ارګنایزیشن دی اسوسییشن دا ډېر ضروری دی د علاقې کې په تجارت لپاره، د معیشت مضبوطی لپاره، او د خلکو حرکت باندې آزادي لکه تلې راتلې شي ویزې نوی اغن. نو کومه څنګه اول وې چې دلته دا ټول دا اسوسییشن چې کوم دی دا د هند او پاکستان چې کوم سیاست دی او د کوم د خونی دا اغه په واخ په وجنه دا دومره موثر شوه نه دي، هانه کې و دې ټیم ټول نه زیات ضرورت مونږ وینو چې کوم د سیمه کې امنیت حالات دي، په افغانستان کې کوم حالات دي، په کشمیر کې روان دي، د هند کې دلته، پاکستان کې دنه، او په بنگلاديش کې. نو هیواد د علاقې ته د ضرورت ته چې داسې اسوسییشن وي سارک پر شان چې هغه خپل کردار ادا کړي او امنیت لپاره د خلکو د تجارت لپاره سپیشلی دي. نو موږ اوسه پورې ولیدل چې دوی داسې هغه شی کامیابي نه ده حاصل کړې چې کوم په کار وه او کوم د سیمه ته ضرورت دی. او اوس چې کوم دا کنسلر او چې څومره اوس د هند او د پاکستان تعلق کې ترخوالی را روان دی، موږ ولیدل چې دا اجلاس هم کینسل شو، نو چې کومه لږ ډېر کارونه به دوی کول هغه به ډېر متاثره شي او یو داسې شی چې کوم ډېر ضرورت دی هغه به ناکامه شي او ماته داسې د مستقبل ډېر روښانه نه ښکاري.
ډېره مننه کوم ستاسو نه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی، په داسې حال چې سورځې وړاندې قبایلي علاقو ځینې مشرانو ویلي وو چې د جنگ په حالاتو کې به د پاکستان د فوز سره اوګه په اوګه جنگ لزی. قبایلي چې کوم ځوانان دي هغوی دغه چې کومه د تندروی یوه پالیسي ده دغه رد کړې ده او ویلي دي قبایلو تا د تعلیم د صحت د سړکونو د ترقۍ ضرورت دی او قبایلي ولس یو پرامنه قام دی او ولست او پکار نه ده چې پاکستان د جنگونو یا د دغه شانته کې د سخت دریزه پالیسی خپل کی. تفصیلات اورو د ابراهیم شنواری په دغه رپورت کې چې ځوانان څه وایي، ځوانان د پاکستان دغه پالیسیو ته په کوم نظر ګوري.
ځوانان چې دی هغه جنگونه نه غواړي، موږ امن پسند یو، موږ امن غواړو په خپله خاوره باندې، موږ په خپله خاوره باندې د قلم زور غواړو، موږ د ټوپک زور نه غواړو. موږ وایو چې موږ ته د قلم راکړي، موږ ته د روزګار راکړي، زموږ خویندې چې دي هغوی ته د تعلیمي ادارې فعال کړی شي، زموږ پسونه تعلیمي ادارې بندې کړی شوې، زموږ پسونه تعلیمي ادارې موږ سره شو. زه دوی ته دا وایم چې دغه ګرینډ الاینس جرګه راغوښتې وه، آیا په باړه کې څومره تباهي وشوه؟ هغوی چېرته یو میټنګ ته راغوښته ده؟ جرګه خو لویه خبره ده. آیا په وزیرستان لکونه خلک آی ډی پیز شو؟ آیا دوی چېرته یو میټنګ پر راوړی، یو پریس کانفرنس یې پکړی دی؟ زموږ سوا څومره خلک غر کو تباه شو، زموږ د باجوړ خویندې سر تورې شوې. آیا دوی کې دا سینس نه و؟ دا د چا په خوله راوچت شوي او ولې راوچت شوي دي؟
جنگ کرے جنگ کرکا دا، جنگ کرے دا نقصان دے، جنگ کرے دا تاوان دے، جنگ کول بکار دی دا غربت خلاف، جنگ کول بکار دی دا دا ناخواندگی خلاف، جنگ کول بکار دی دا چکم ضرورتون دی دا دا تلگو خلاف، جنگ کول بکار دی چی منتا دا بنابی حکونا ملاوشی. نو کسو کن دا وایی چی کبایلی خرش دی دا پاکستان ملاتار دی دا بلکل دی خور سرا ور سرا دور دا ما دا اکیل دی چی دا غزی وایی بہارا موضوع باندې بہارا خبر ہے کہ قبائل سے دا انسانی بنیادی حقوق نہ ہوں لڑے پاتے شوی
زخه دا وایم چې بنیادی حقوقونه د پاره دی لپاره دی چې هغه اوچت شي او دنیا ته دا غږ ورسی چې قبایل من پسند دي. دوی خو هم دنیا ته دا پیغام ورکو چې موږ جګړو یو، موږ ټوپک سره مینه کوو، موږ د اسلحه سره مینه کوو، په کار ده چې دوی امن پیغام ورکړي، دوی امن ریل وکړي او وایي چې نه، هندوستان زموږ همسایه دی، همسایه په موږ باندې حق دی، موږ د همسایه حقوق حکومتونه له پکار دي چې حکومتي چارواکي سره کښېني او هر خبر په مفاهمت سره حل کړي. ولې تاسو کتل د دنیا سوپر پاور په دنیا باندې امریکا ده، هغه نه ټیبل ټاک
نصره څنګه موږ فاندامنټل رائټ ګینکو او بل څه کوم دي کنه په کار دي کنه چې موږ دا 1973 د ټول پاکستان کې لاغوې په کار دي دا پاټا کې هم لاغو شي.
افسوس خبره چې هغه خلک چې هغه د دو طالبانو یا دهشتګردو له وجې نه هغه تښتېدلي دي، هغوی سامنے او نه کړی شوه، هغه په کومو خلو باندې وایي چې زه به د ملک دفاع وکړم او زه ملک فوج سره شانه بشانه جنګېږم، چې هغه د هغوی خلکو دفاع نه شي کولی، هغوی ته هغوی مخه نه شي نیوی.
خارجه پالیسی خو په کار دی، ډېرې مثال هندوستان باره کې یا افغانستان باره کې کوم زموږ خارجه پالیسي ده په کار دی چې موږ د ولدي ملکونه دي دغه سره چې کومه پالیسي ده پرامن پالیسی، ځکه چې هندوستان هم داسې دی چې زموږ ډېر نږدې د ولدي ملک دی، افغانستان هم چې کوم زموږ نږدې هغې سره زموږ اسلامي تعلقات دي، مذهبي خانداني کومې رشتې هم دي ورسره. نو په کار دی چې هغې سره موږ ښه تعلقات جوړ کړو، نو خطر وخطر سره به ان شاء الله دلته امن هم راشي، ځکه چې پاکستان ته د اویا کالو نه تقریبا دوه درې داسې غټ جنګونه وکړل له هندوستان سره. د هغې نیکه واضح نتیجه دا راغله چې پاکستان هم ډېر تاوان وکړلو، هندوستان هم ډېر تاوان وکړو. د جنګ خو چې کوم جنګ کرکه جنګ نفرت دی او جنګ چې کوم تاوان دی.
ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
امریکا د ویډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زمګا یو ساته خبری خبرونه ته وګی. موږ سره ملګری او سید امریکای د تحقیقات او فقیه ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی د نهی پرواز د امریکای سیاستمدارانو ته د داعش د خطراتو په حق لا د خبرولو ترڅنګ د دغه تنظیم د ماتولو لپاره ستر غک پورته کړی، خو زیاتوي چې دغه عملیاتو کې چې د داعش مخنیوي کوي په سلګونو زرګونو نور خطرناکه خلک نور هم پیدا کېدی شي. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا خبریال په رپورت کې محمد عالمگیر.
د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر وای د امریکا او ائتلافیانو د خودساخته دولت اسلامي منځ وړلو ته نږدې کېدو سره غربي نړۍ ته د ترهګر بریدونو امکانات نور سیوا کیږي. ډایرکټر جیمز کومه وای د شام او عراق په سیمو قبضه دار خودساخته خلافت به شکست تخري، خو دې سره به نړۍ کې ډیر خطرناک کسان خواره شي. نوموړي دا خبره د امریکا کانګرس ته په یو اورونه کې کولې. دا اورونی دا خبرې د هغه وړاندې خبردارو په شان دي کوم چې خاغلی کومه او نور امریکایي چارواکو ورکړي، چې پکې ویل شي داعش په څنګه کې جنگی دون کې خارجي وسلوال د دې ډلې ختمېدو سره به خپل هیوادونو ته واپس تنیږي او دغه ته هر رقم ناوړه کاروای قبول شي. امریکایي چارواکي غواړي چې خود ساخته دولت اسلامي د منځ وړل شي، د دوی دهشت خورو سره ملو کړی شي او دوی د ترهګر ټولګي بیرته بل سپات نه شي. جکپور استخباراتی چارواکی گنی دا ممکنه دا، خود امریکا کامی تر هگره مخنیوی اداره مشروعی داعش دی حال تر آوستل به وقت واخلی او بل دا چې دی سره با امریکا او د دوی ائتلافیان تر ډیره موده پورې په نازک ډګر ولاړ وي. د نیشنل کاونټر ټیرریزم سنټر مشر نیکولس راسموسن د امریکا سینټ ته وایي د دې حکمت عملی اثرات په ډیره موده کې را برسره کیږي او په میدان جنگ شوی ګټه به بیا سړی وي. دی وای دا خبرې یوازې د موصل او د رکا په شان سیمې قبضه کول نه دي، اصل کار د داعش په خارج کې د حملو منصوبې باندې عمل کول والا کسانو پسې تکل او دوی په منظمه ډول د منځ وړل دي. د امریکا استخباراتي چارواکي ګڼي داعش دا وخت تر سلويخت زره پورې وسلوال لري چې پکې 2600 کسانو تعلق غربي هیوادونو سره دی. دا کسان شام او عراق ته د تلو پس د داعش په صفونو کې جنګیږي. د اف بی آی ډایرکټر کومه وای کله چې داعش د تندرو ډلې تراکوس کړي شینو دا کسان به بیا یورپ کې خپل هیوادونو ته مخه کوي او بې ګناه کسان به وجني او په کار دا چې موږ دغه حالاتو ته تیار یو. امریکایي او یورپي چارواکي وایي دې مت کې د استخباراتو شریکولو هڅې توندې کړي چې دې کار لپاره یورپ به د 11 سپتمبر کال 2001 تر هغه بریدونو پس د امریکا د تجربې نه استفاده کوي. دیک شوف کم چې د هالند امنیت او ترهګرې د مخنیوي په اړه کامی همکارې سرکار کوي وایي دې کې شک نشته چې دا ګامونه به په لنډه موده کې تاثیر ونه لري. خو په تیر اگست کې نوموړي په خپل وینا کې ویل موږ د شام نه را روان هالند او یورپ ته هر کس سارنه کوو. د داعش په صفونو کې موجود خارجي وسلوالو کې به څومره کسان واپس خپل ملکونو ته ستنیږي د دوی شمیره واضح نه ده، خو بیا هم د اندازو تر مخه په شام او عراق کې دا مهال د 13,000 to 15,000 پورې خارجي وسلوال موجود دي. خاغل جیمز کومه وای په سلهاو کسان کې دي شي چې په دې جنگ کې بچ پاتې شي. امریکایي او یورپی چارواکي مني چې اوس هم ډیر خارجي وسلوال خپل هوادونو ته د ترهګرې یا نور کسان ځان سره برتی کول په نیت را واپس شوي. د امریکا د سینټ په کمی سلامتی او حکومتي چارو نظر ساتون کې کمیټې مشر ریپبلیکن سینټر رون جانسن وای د ترهګرو د سیمو ته انتقال عمل شروع دی. نوموړي ویل دې کسانو خاتمه اوس ډېره ضروری ده. امریکا او یورپ ګڼي د خود ساخته دولت اسلامي قوت او وجود ختمېدو نه پس به هم د دوی نظریه جمع دی وي، خو سینیټر جی جانسن وایي په خپل کور دې کسانو برید مونږ په دې مجبور کړي وو چې مونږ خپل څوکۍ برقراره وساتو. ډیر امریکایي مامورین د اندېښنې هم لري چې ډیر دا رقم خطرات د قانون د سترګې نه پناه ګرځي. د امریکا په سینټ کې ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر رن پال وایي په امریکا شوي وروستي بریدونو نه اندازه کیږي چې ایف بی آی د پلټنو باوجود هم د دا رقم بریدونو شواهد نه وو موجود. د نوموړي اشاره د باسټن بمونو، د اورلانډو نایټ کلب باندې شوي ډزو او د نیویارک وروستۍ بمې چاودنو ته وه. ښاغلی پاول وایي د امریکا ایف بی آی اداره کوسه هم ډېره ښه کار کوي، خو دا نه مني چې دې مت کې ترېنه غلطې شوې. د دې خبرو په ځواب کې د ایف بی آی استخباراتي ادارې مشر جیمس کومې د امریکا سیاسي مامورینو له باور ورکړې چې په حالاتو نظر ساتي او ورځ پر ورځ په خپل کار کې پرمختګ کړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے کو ڈیو ریڈیو ته یو ریبیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازم غا خبرونه نیخ پنی غاوري موسی ملګری اوسې یو ریبیا تاسو پام راګرځو مهم خبرونو سر ټکو ته.
میډیای رپورټونه وايي پاکستان د نومبر په میاشت کې کېدونکو د سویلي ایشیا د هیوادونو د همکارۍ غونډه سارک زنډولې ده. د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د روسي ترهګر برید وروستو هند په پاکستان کې د سارک د راتلونکي غونډې د ګډون کې د ګډون نه انکار کړی وو.
خو پاکستان د پاره سیټ بیک خوستا دا، لیکن دا افسوس ډیولپمنت مطلب واقعیا هم دا.
د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننی بحث کې د فتح غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې نیوکه کړې.
کم منګ روستو پاتې یو، کم زمنګ در بدر شو، کم زمنګ ته نقصانات راورسېدل، د دې الله تعالی ذمہارم دغه سیاسي خلک د چاچر 73 این جوړ کړي دي.
امریکایي چارواکي وایي د ترګری په ضد د ډرون یو حمله کې د پاکستان پولي تصویر ما د افغانستان اچینو لسوالۍ کې د داعش نږدې 13 کسان وژل شوي. د سیمې یو افغان چارواکي وایي د پاکستان میډیای رپورټونه وایي پاکستان د نومبر په میاشت کې کېدونکې د سویلي ایشیا د هیوادونو د همکارۍ غونډه سارک زنډولې ده. خارجه چارو مشاور سر تاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي د سار غونډه چې کله هم کیږي دا به په پاکستان کې کیږي. ہندوستان او بنگلہ دیش په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی او رپورټونه وایي افغانستان او بوتان هم د سارک په غونډه کې د برخه نه اخیستو په سر غور کوي. د ہندوستان د بلقیلان د کشمیر کې د هند په یو پوځي کیمپ ته وسلوالو د برید ورستو د ہندوستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوې دي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاتح د اصلاحاتو پر رپورت بحث شروع شوی دی او د سرحداتو او ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ک سیاسي ډلې، پارلمان او قبایلي ولس موافقه وکړي نو حکومت فاتح ته د بلې صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي. هغه زیاته کړه چې نږدې 80% قبایلي سیمو کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننی بحث کې د فاتح غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې نیوکه هم کړې دي. او د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د کمیټې غونډه د سینیټر شاهي سید په مشرۍ کې شوې چې کمیټې د انفارمیشن ټیکنالوژي مرکزی وزیر انوشیر رحمان ویلي قبایلي سیمو پورې د موبایل ټلیفونونو سرویس غزول غواړي او د دې لپاره د پوز او قبایلي سیمې پارلماني غړو مرسته ضروري ده. او بلخوا د افغانستان په ختیځ برخه کې د امریکې لخوا یو ډرون برید کې چارواکو تر مخاطر له شکمن داعش وسلوال وژل شوی دي چې مقامات زیاتوي ملکی کسان هم په کې شامل وو. ځای پولیسو تر مخه د پاکستان پولې ته څیرمه په اچینو ولسوالۍ کې د سحر مالی جون برید کې یو شمیر دښمن جنګیالي ژوبل شوي هم دي. د پولیسو مشر محمد علي وایس اف امریکا سره په خبرو کې زیاته کړه چې په حمله کې د داعش دوه مهم مشران وژل شوي دي.
د اسرائیل پخوانی صدر او وزیر اعظم شیمن پیریز د 93 کال په عمر کې مړ شوی دی. اغلی پیریز باندې دوه هفته وړاندې د زړه دوره راغلی و چې لقبلې نن نوموړی د تل ها شومر په هسپتال کې ساور کړی ده. نوموړی دوه وارې د اسرائیل وزیر اعظم، یو وار صدر، د دفاع وزیر او خارجه وزیر پاتې شوی دی.
د امریکې په صدارتي انتخابونو کې شپږ هفتې پاتې دي، خو د صدارتي انتخاباتو دوه حتمي امیدوارانو میرمن هیلری کلینټن او ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نهې دروز نه خپل انتخابي مهم یا کمپینونه هم شروع کړي دي. دوی د ګل پر ورځ یو بل ته مخامخ شول او په یو بل یې د مباحثې په وخت سخت ټکونه وکړل. د ډیرو آزادو تجزیه نګارانو په خیال د ګل دروازې انتخابي مباحثه میرمن هیلری کلینټن ګټلې، او په دې اوس په ملکی سطح د ډونالډ ټرمپ نه سو درجې روانې ښکاره شوې ده چې روانه ده. خو ډونالډ ټرمپ وایي چې دغه مباحثه هغه ګټلې. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو د لارې اوري، د دې ترڅنګ په ټی وی باندې هم زموږ پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. که چېرې زموږ پروګرامونه اوریدل یا لیدل تاسو نه هیر شي، نو www.voadradio.com دا زموږ د ویب پاڼې پته ده، او په دې باندې تاسو هر وخت زموږ پروګرامونه چې دي هغه اوریدلی او بیا لیدلی هم شي. او اوس هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو پر رپورټ باندې بحث پیل شوی دی، او د سرحدونو او د ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي که سیاسي ډلې، پارلمان او قبایلي ولس موافقه وکړي، نو حکومت فاټا ته د بلې صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي. دا په داسې مهال چې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او د خلکو سره د پرله پسې امتیازي سلوک باندې سختې نیوکې هم کړې دي. نور تفصیل لري ارشد حسین.
د قومي اسمبلی د غونډې دوران د پښتنو په جواب کې د ریاستي او سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو څخه د بې کورشو خلکو د ستنېدو عمل به د روان کال د نومبر د میاشتې پورې باوري کوي، او زیاته کړې ده چې تر دې دمه خوشه 80% بې کوره خلک خپلو علاقو ته واپس ستانه شوي دي. د نوموړي وینا وه چې د اصلاحاتي پیکیج لاندې د قبایلي سیمو په صوبه خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وړاندیز شوی دی. پارلمان، سیاسی ډلې او د فاټا اوسیدونکي وغواړي، نو بیا حکومت فاټا ته د یوې ځان له صوبې حیثیت ورکولو باندې غور کولی شي. د قومي اسمبلی د غونډې وروسته میډیا سره د خبرو په موقع د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د واکمن مسلم لیگ ګوند غړي شهاب الدین خان وینا وه دا لومبه ځل دی چې د قبایلي سیمو مسله پارلمان ته راوړې شوې ده.
د 73 پاین کې چې کم سیاسي خلکو کومه غلطي کړې ده او آرټیکل 247 په دې کې اچولې ده، په دې ان کې شامل کړې ده، او فاټای د خپل ملک نه جدا کړې ده، او دا هغه وخت نواله تر وسه پورې منګ کم ظلمونه زمنګ سره روان دي، کم منګ رستو پاتې یو، کم زمنګ در بدر شو، کم زمنګ د نقصانات را ورسېدل. د دې الله ته ذمہارم دغه سیاسي خلک د چا چې 73 این جوړ کړي ده، اوس دې ته دا مقرره چې د خپل غلطیان یا دینه کمې شوې دي الله په دربار کې دې کومه ګناونه کړې دي، د دې ګناونه صفایي وخت راغله، دې ځان صفایي
خکاره دی. چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه ټاکلې وه، او دغه کمیټه په وروستو کې د ګرد قبایلي سیمو د دورو وروستو خپل رپورټ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي لس کالو دوران خیبر پښتونخوا کې د شاملولو، فاټا کې د رایج اف سی آر قانون ختمولو، او دغلته د رواج اکټ نافذ کولو وړاندیزونه کړي وو. قومی اسمبلی ته د ریاستی چارو د وفاقی وزیر وینا وه چې قبایلي سیمو کې امن تر ډیره حده پورې باوري کړی شوی دی، او د قبایلي سیمو د اولس په ژوند کې د خوالی راوستلو دپاره به په ترقیاتي سکیمونو هم کار پیل کولی شي. د باجوړ ایجنسی څخه منتخب آزاد غړی بسم الله خان وایي
سره کوم وعده کړی دی، اول دا پوره شي او ورته چې په قبایلو کې کیږي د قبایلو د عوام مشاورت نه پسته کیږي.
که څه هم د پاکستان د پارلمان غړي قبایلي سیمو کې د مرکز مرکزی حکومت د اصلاحاتی کمیټې د وړاندیزونو ملاتړ کوي، خو ناقدین وایي چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د شمولیت دپاره د لس کاله اوږد میاد ایښودل په حقیقي معنو کې د حکومت د فاټا د اصلاحاتی عمل نه ځان خلاصول دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز زمګه خبرونه ته وګی. او سوم د پاکستان په سنټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د کمیټې غونډه چې دا هغه د سینیټر شای سید په مشرۍ کې شوې ده، چې کمیټې ته د انفارمیشن ټیکنالوژي مرکزی وزیر انوش رحمان ویلي چې قبایلی سیمو پورې د موبایل ټلیفونونو سرویس غزول غواړي، او د دې لپاره د پوز او د قبایلی سیمې پارلماني غړو مرسته ډېر ضرور ده. پدې اقلا نور تفصیل لري رابیه پیر په خپل دی رپورٹ کې.
په اسلام آباد کې د سینیټر شاهی سید په مشرۍ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سینیټ غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان کمیټې ته وویل چې قبایلی سیمو پورې د موبایل فون سرویسز غزول غواړي، او د دې لپاره د فوج او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مرسته ضروري ده. دوی وویل چې پوله دې اړخته په سیمو کې د افغانستان په لوی شمېر د سیمو استعمال لوی سبب په دغه سیمو کې د ځایي موبایل فون سرویسز نشتوالی دی. کمیټې کې د یونیورسل سرویسز فنډ چې د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت له اړخه قبایلی سیمو او د هیواد لرې پرتو سیمو ته فون سرویسز رسول لپاره جوړ کړی شوی دی، تر لاندې پر منصوبو د کار جاج هم واخیستل سو. د انوشې رحمان وینا و چې د بایو میټرکس نظام له وجې قبایلی سیمو کې استعمالیدونکي د ځایي سیمونو له وجې به د تراګرو په اړه معلومات ترلاسه کول هم اسانه سي، او د افغانستان د موبایل سرویسز سیګنلونه او د هغه ځای دلته د سیمونو د استعمال مخه هم نیول کېدای سي. د وفاقي وزیر تر مخه حکومت د یو ایس ایف لاندې د بلوچستان ژوب سبي کلات خوزدار مساخل او چاغی کې پر منصوبو کار روان کړی دی، خو شمالي او جنوبي وزیرستان او رکسي ډیرا بکټي او پکوهستان کې تر اوسه موبایل فون سرویسز نه دی رسیدلی، چې پکې امنیت یو لویه ستونزه ده. په دې اړه د کمیټې غړي او د تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز ټیو ریډیو سر خبرو کې وویل زیاتوی چې که څه هم په دغه سیمو کې امنیت یو لویه ستونزه ده، خو د ټول هیواد په شان موبایل سرویسز د دغه سیمو د خلکو هم حق دی چې په کار دي پرې په سنجیدګۍ سره د امنیتي ادارو په مرسته کار وکړي سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د بلوچستان لس بیلا سیمه کې د زنک په یو درنګ یا کان کې د چین د انجینیر او د پاکستان یو شمیر کانکونان هغه گیر دي. د پاکستان فوز الته ور روان دی، کوشش به کوي چې دا کسان روباسي. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسورنا.
د لسبیلی نظامی چارواکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې نن په پنځمه ورځ باندې هم لکان زخه د دوو چینی انجینرانو او د یو درنګوونکي د ژغورنې کار دوام درلودی. د لسبیلی مرستیال کمشنر وویل چې د معدنیاتو دغه کان د لسبیلی د کنراج دودړ په سیمه کې موجودیت لري. پنځه ورځې وړاندې په دغه کان کې کارکوونکي زیارکشان د لیفټ په ذریعه باندې د باندې راختل چې د لیفټ رسۍ وشلېدله. چې لسوه باید دوی لاندې په کان کې کښته ایلاسو. بیا دوه انجینران هم ورشوه سوي دي. د لسبیلی مرستیال کمیشنر وایي چې د دوو چینی انجینرانو او د یوه زیارکښ د راکښلو لپاره له راولپنډۍ څخه هم د ژغورنې ډله را رسېدلې ده. دغې ډلې هم کار پیل کړی دی، لاکن تر اوس مهاله پورې دوی لا بریالي سوي نه دي. د کنراج پر دغه کان باندې په کار بوخت ماهرینو وویل چې دغه خلک 200 متره لاندې په مځکه کې موجود دي. تر 500 متره پورې دوی تر اوس مهاله پورې بجلی او د هوا نظام پر ځای کړی دی. دا پروژه د چین د یو شرکت او د حکومت بلوچستان په ګډه باندې پیل شوې ده. د چین شرکت دغه کار د پخوانی پوجي دیکتاتور پرویز مشرف په وخت کې پیل کړی دی. د چین شرکتونه او حکومت دلته په بلوچستان کې په یو شمیر په معدنیاتو کې کار کوي، چې له دې سره سره د صندوق د معدنیاتو پروژه هم شامله ده. او دغه ډول چین حکومت دلته په بلوچستان کې د گوادر پر پروژه باندې هم کار کوي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د خزانې څنګهوي چې د کنجرات له دغه مدني کان څخه د صندوق رنګه و حکومت ته زیاته اقتصادي پایده نه رسی، ډیره زیاته برخه یې چین حکومت وړي. بلوچستان د مدني وسایلو مرکز ګڼل کېږي. دلته د هیواد له 50 مدنیاتو څخه 40 ګرانبیه مدنیات له بلوچستان څخه راوځي، چې په دې کې کوئله، ګاز، سره زر، مس، سپینزر، سنگ مرمر، کرومایت او نور یو شمیر مدني وسایل شامل دي. خو د دې باوجود د صوبی 80% خلک د غربت تر لیک لاندې ژوند تیروي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوري ډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکې په صدارتي انتخابونو کې شپږ هفتې پاتې دي، خو صدارتي انتخاباتو دوه حتمی امیدوارانو، میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونلډ ټرمپ، د نهې دروازې د خپل انتخابي مهم هم پیل کړي دي. تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال پر رپورټ کې مجاهد جواد.
مننه وکمه جلوان او بختور شاه صاحب. هیلری کلینټن له خپل سیال ډونلډ ټرمپ سره د لومړنۍ غوره او غختلې مناظرې وروسته د متحده ایالاتو په شمالي کیرولاینا ایالت کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې راڅرګنده او تر پخوا ډیره خوشاله برېښېده. میرمن کلینټن خپلو پلویانو ته ستړي مشي ورکړه.
Did anybody see that debate last night?
دا وای آیا په تاسو کې چا د تیر شپې مناظره ولیده؟ یو یې خلاص شو او دوی لا پاتې دي. کلینټن د دوشنبه د ورځې په مناظره کې ډونلډ ټرمپ په دفاعي حالت کې ساتلی و او پرې ټینګار یې کاوه چې د خپل ټکس ورکولو راپور ولې نه خپروي او د باراک اوباما د تابعیت په اړه د هغه پوښتنې د څه لپاره دي. هیلری بلاندی وویل خپل سیاسي فعالیت له تعصب څخه په ډکو دروغو ټرمپ پیل کړ، چې زموږ لومړنی تور پوسته ولسمشر د امریکا تابعیت نه لري. ټرمپ له کلونو وروسته چې په دې اړه به د خلکو شکونه راپورته کول، په دې وروستیو کې دا اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې زیږیدلی.
And I think I did a great job and a great service not only for the country but even for the president in getting him to produce his birth certificate.
Secretary Clinton.
دا وایي زه فکر کوم چې ما نه یوازې خپل هیواد ته خدمت وکړ، بلکې له ولسمشر سره مې هم مرسته وکړه چې خپله د زیږیدو پاڼه یا برت سرټیفیکټ جوړ کړي. ټرمپ په میامی کې خپلو پلویانو ته وویل چې فکر کوي مناظره ښه مخکې لاړه، که څه هم تر دې مخکې یې د مناظرې د کوربه او له خپل مایکروفون څخه سر ټکولی وه. ټرمپ همدارنګه وویل چې په وروستیو نظر پوښتنو کې دی په هیلری کلینټن باندې مخکې شوی دی. دا وایي دا ډیره د خوښۍ خبره ده، زموږ ملاتړ نور هم په زیاتېدو دی. تاسو پوهیږئ ما په فلوریډا کې لومړی پلا ګټلې وه او اوس هم ښه روان یو. موږ په فلوریډا کې اوس هم مخکې یو. دا چې د کلینټن تګلارې ټرمپ مجبوره کړ چې په مناظره کې دفاعي حالت غوره کړي، په دې اړه د جورج واشنگټن له پوهنتون څخه ماتیو ډالک وویل
for her on multiple levels and that I think it you know will ultimately
دا وایي زه فکر کوم چې دا د هیلری لپاره په مختلفو برخو کې یو واضحه کامیابی و او فکر کوم چې دا به ټولو هیڅ کړی وي. خو ډالک وایي دا به وخت جوته کړی چې دغه مناظره به په هغو خلکو څه ډول اغیز پرې باسي چې تر دې دمه یې د خپل رایې په اړه پرېکړه نه ده کړې. له ایمو پونتون څخه اندرا ګلیپسی بیا وایي چې هیلری ته اوس هم لار پاتې ده او هغه دا چې د خپلو کمزوریو په اړه د باور موندلو په برخه کې معلومات ورکړي.
So she's going to have to figure out ways to craft an image of herself that is trustworthy, that has worked past some of her mistakes.
دا وایي هغه باید په داسې لارو چارو فکر وکړي چې په خپل ځان باندې د خلکو باور نور هم زیات کړي او دا چې خپل یو شمیر تیروتنې اصلاح کړي دي. د ولسمشرۍ د دغو نوماندانو ترمنځ بله مناظره به د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه وشي. تمه ده د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان میلادي کال د نوومبر د میاشتې په 8 نیټه ترسره شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په بلوچستان کې په دریم ورځ نن هم د پولیو د ناروغۍ په ضد باندې ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي، خو دغه مهم یا کمپین په محل باندې په تیرو دوو ورځو کې بیلابیلې ستونزې یا مشکلات هم رامخې ته شوي دي چې دغه د جاج اخیستو لپاره په کوټه کې یو مهمه غونډه شوې ده. تفصیلات یې وړاندې کوي د دی ریډیو خبریال ایوب ترین.
و غونډې ته د پولیو ضد کارکوونکو وویل چې د کوټې په هغه برخو کې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچ زیات سوی ده چیر چې افغان کډوال استوګن دي. تدې د علت په اړه په غوساباد کې کارکونکي محمد رحیم راته زیات کړه.
وجه دغه دی چې اچانک چې د افغان مهاجرین چې ملک سره باسي او سه هغه په ذهن کې دغه دی چې د زموږ جاب ډیټا اخلي او سه بیا چې زموږ ډیډلاین چې نږدې رااله که موږ ځان نرسونه پټ کړو هغه موږ ته را باسي کور نه سنن بس و موږ تاسې افغانستان یا خپل ملک وته ځکه دونه خپل ځان اګنور کوي او موږ سره ځان پټي او خپل کشنیانه پټي.
بلې خوا ته د پولیو ضد کمپین ځینې کارکوونکو شکایت کړی دی چې ماشومان ته د څاڅکو ورکولو لپاره چې کومې نوې ښځینه کارکوونکي په کار ګمارل شوي دي هغه هم په سمه توګه کار نشي کولای چې له امله ډېری ماشومان بې له د پولیو د څاڅکو د تیرولو پاته کیږي. په دې اړه یو څارونکي فضل رحمان و وایس اف امریکا ته وویل
نو هغه کې یو دانه دی د سیاغ ته موږ وایي چې دا کوالیفایډ دغه ایف اے کړی دا نور سي دی هغه انډر میټرک دی انډر میډل یا د ایمس د سیاغ پرایمري کې دی بلکې خپل سی ایچ ڈبلیو سي دا کم سی او پوینټ سوی دا خو اوریج نو هغه سی اوریج جی له دې سره کم هیلپر راځي هغه سی الان کې هیلپر خو الاو نه ده مطلب یو قسم سیاغ دوی د ځان سره راولي خو اس پور سیفټی ریزن دوی د ځان سره راوستلی دي نو هغه کار کوي الان سی ایچ ڈبلیو دغه ایجوکیشن نه په دې وجه سي ازموږ څه کوم یو ګول یې شته هغه ګول نه اچیویږي نو لږ خامخا وخت غواړي ګول اچوي.
خود پولیو ضد پر کمپاین نظر ساتونکو ډاکټر سناول نظر کون بیا وای چې تر څو په هر کلی او غلی کې دغه سیمه تعلیم یافته شي د پولیو د کارکونکو په توګه په کار نه وي ګمارل شوی تر هغه وخت پورې پر دغه ناروغي قابو مندل یو ګران کار دی.
تر ګور دغه ایشوز موږ غدا دي چې لوکل خلک اویلیبل نه دي موږ لپاره کار د پاره سپروایزر لیول پورستا چې کم زنان چې کار کوي هغه کلی غسیم کلیغه خلق نست راس او چې موږ شاوخوا سر خلق وراړو دلته کار د پاره نو هغه غ لنګویج ایشوز دی مطلب علاقې د پښتنو غدا او چې کم ټیم را روانه دی هغه بروی کوي یا بلوچی کوي یا سندي یا اردو نو خلق چې کمیونټی دی هغه پښتو علاوه بل زبه نه کوي یا فارسی چې کمیونټی خلق نسی انوال نه دا پروګرام غ فائدہ موږ نه سو اخیستل.
ورسره ډیپټی کمشنر کوټی شاغل داوود خلجی و کارکونکو ته وویل چې دوی دې نندرېم ورځ وشکمنو افغان کډوال ته تسلی ورکړي چې په دې کمپاین کې یوازې د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو په اړه معلومات راغونډول کیږي چې مخه د ماشومانو شمیرل او تراغو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو درو خېږي د پښتو ویلو نه وړ خلک من کرو خېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منوریدونکو، سم د افغان کډوالو د رجستریشن یا د اندراج لپاره یو نوی مرکز د نوخار په ازاخیل سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته پرانستی شوې دي. د دغه مرکز پرته یو مرکز په سوکنو کې د اندراج کارونه کول چې ور باندې ډیر رش لوجه اکثره خلکو شکایت درلودلو. مدثر شاهین نور تفصیل لري.
نیز دو ورځو کې چې په کم رفتار افغانان واپس خپل وطن ته روان دي، ویناوالو ویل د نوي مرکز په پرانیستو به افغانانو ته اسانتیا ترلاسه شي، او سوکنو مرکز کې چې به کمه ګڼه ګوڼه وه هغه به تر ډېره حده کمه شي. او د یو این ایچ سی آر رپورټینګ افسره میرمنه شاندانه سال ډیوا راډیو ټی وی ته وایي، دلته هم هغه ټول سهولیات دي کوم چې سوکنو مرکز کې دي.
نن سبا چونکې دا ایله موږ شروع کړی دی، د دې ځینه تقریبا د ورځې 2000 افغان ریفیوجیز واپس زی افغانستان ته جی، او د چمکنو والا سنټر چې دی الته دوه شفټه زمونږه چلی، او الته تقریبا 3000 تر 5000 تر منځه افغان ریفیوجیز ډیلی مونږه پروسس کوو.
په دغه محل په لوی شمیر افغان کډوال هم موجود، او دی دلته پاکستان کې د خپل ستونزو او واپسۍ کې د ورپیخو مشکلاتو په حق له هم خبرې وکړې. او پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس بریالی میاخیل وای، د تن په سر چې یو این ایچ سی آر کمی سلور سوه ډالر ورکوي، دا بیخي لږ دي.
دا موږ بار بار ویلي دي چې دا کمی دي، دا تاسو کم از کم 0 ډالر ته ارتقا ورکوي، ځکه چې یو د مهاجرینو هغه لوی فامیل چې دی لس کسه وي، نو لس کسه په سلور سو حساب کې نو دا تقریبا چې سلور در ډالر شلو، نو په سلور در ډالر باندې خو هلته لاړ شي، هلته خو کور نشته، ځای نشته، ځکه چې سلوي ښکاره د موږ دوه درې نسله په دې کې پیدا شلو، نو ځای نشته، د دې نه چار دیوالي نه راتاویږي.
او وایي عراق کې د جګړې له امله بې کوره شو تنانو ته یو این ایچ سی آر زر ډالر د تن په سر ورکړی وي، او باید افغانانو ته هم دغه شان وکتل شي. او په دغه موقع د اروپایي اتحاد سفیر جین فرانکلو کارتن خپل وینا کې ویل، دای د کډوالو د ستونزو نه خبر دی، او را روانه هفته برسلز کې یو کانفرنس هم په دې باب لره بلل شوې ده چې پکې به د یونین هیوادونو یو داسې فند جوړ کړي چې واپس تنیدونکو افغانانو سره خپل هیواد کې مرستې وشي. بلخوا پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زا خلوال وای، افغان حکومت تر خپل وسه پوره هڅه کړې ده چې واپس تنیدونکو د کوم مشکلاتو سره مخ نشي.
د افغانستان حکومت د هغه مهاجرو لپاره چې بیرته ګرځي او د سرپناځ نه لري، په ټولو ښارونو کې د سرپناځ مکه دغه کړي، خصوصا په تیر یو میاشت کې چې مونږه دا پروسه لږه چټک کړه، اول ته مو مجالس درلوده، کوشش مو کړ چې دا پروسه د زموږ آسان شي، نو خوشبختانه چې هغه آسانه شوې ده. اضافه تر یو بل اداره لا ورته جوړه شو چې دا آسانوالی په کې راولي، په کابل شاوخوا کې زمکه، په شمال کې زمکه، په ننګرهار کې زمکه، په لوګر کې زمکه.
او وايي تیری بودیجه کې چې کمې پیسې نوې مصرف شوي، هغه هم د کډوالو د خیر خیګړې لپاره مختص کړي دي، او په نورو داسې پلانونو هم غور روان دي چې واپس راتلونکو افغانان خپل هیواد کې یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو ټي وي، نوخار.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadivaradio.com.